السلام علیکم ستړي مشاهده مشال ریډیو خبرونه اوري د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربا يم وخت ماسپخین 3 بجې دی په خبرونه کې بعد نیټو د رصد د لارو د خلاصېدو په اړه ریپورتونه واوري په قبایلی سیمو کې د مرستندوی ادارو سره د خزو کارکونکو خزو د وجنې په اړه باندې هم ریپورت لرو التکه چې کوم بلدیاتی نظام راوستل کیږي په هغه حواله او په اخر کې درته دوه هفتوار پروګرام نه روخانه مستقبل او پښتانه په نړۍ کې هم اورو او په سر کې بعد مجید بابر نه د دې سات خبرونه واورو
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان لخوا د وو میاشتې د بندیز نه پس په افغانستان کې د ناټو لپاره اجمالاتي کنټینرې نن د چمن پوري نه افغانستان ته واورې دي په قبایلی سیمه جنوبي وزیرستان کې یو ځایي وسلوال کمانډر ولی محمد سره د خپل یو بل ملګري وجل شوې ده تیر ماښام د بلوچستان په کوچلاب سیمه کې د یو افسر په ګډون درې سرکاري کارکونکي وسلوالو وجل دي اوست مشال د خبرونو تفصيل په چمن کې ولاړې درې کنټینرې افغانستان ته لاغي ورستو واوړې دي چې لته ورو میاشتو راځي سي د ناتو د اکمالاتي کنټینر په وړاندې د پاکستان لارې تړل شوې وي او سي بیرته د خلاصېدو اعلان وکړ بلخو د پاکستان د کراچي د پودکاسم څخه د سامان وړونکو گاډو د ډکولو کار پیل شوه او خوښه سلويخت لارې بارشوي دي د ال پاکستان ټانکر اسوسییشن چارواکي وایي د غلارې بنند د تورخم او چمن په لور حرکت شروع کوي او له همدې لارې به افغانستان تنتزی د یاد شوی اتحادی ویان د اسرار شینواری مشال ریډیو تا اول
او بیگا تسلوختو پورې تسلارې گاڑی لګلې او هغه یالتا پودکاسم کې لوټ کړی دی ډکړی دی نو هغه کې د شیشنن خرچې مرچې ورته ملاو شي هغه نن روان شي نو هغه باندې کلیر کوي او بیا هغه الته درومي او ماخه ما پورې بکلیر شي
اسلام آباد د غلارې تیر کال په نومبر کې هغه وخت وتړلې کله چې په سراله چک پوسټ د ناتو په هوایي بمباری کې سلیریش پاکستانی پوځیان وجل شول اسلام آباد د غلارو واپس بحالول د امریکا د بخنې سره مشروط ګرځولې وو د قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان په وانه کې دوه ناسرګند وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان د بخوانی وجل شوی کمانډر نیک محمد کشرور ولی محمد سره د یو بل کس په ډزو وجلې ده د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې وای چې دا په خطي رشپنه وخت د یادې شوی سیمې په اعظم ورسک کې رامسته شوې ده د خلکو د مشال خبريال ته ویل دي چې ولی محمد سره د یو خپل ملګري په یادې شوی سیمه کې د مڼو په یو باغ کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو د بریدونو د ویری د شپې ودو چې وجل شو تردا محل د ولی محمد د وجنی پړه چا پرغړه نه داخسته د بلوچستان د کوټې په کوچلاخ کې تیر ماښام یو لوړ رتبه سرکاري افسر اسسټنټ ډایریکټر په ګډون درې سرکاري کارکونکو هغه وخت وجل شو کله چې دوی له کار وروسته د کور په لور روان وو د کوټې ډیپټی کمشنر محمد هاشم غلزی د پیښې وروسته خبريالانو ته وویل
دوی لپشینه را روانو چرته چې دوی په لوکل ګورنمنت محکمه کې ملازمت کولو ل کوچلاخ سره نږدې پر دوی ډزې وسوې لومړنی اطلاعات شای چې برید کوونکی وسلوال پر موټر سایکل سپارو لیکن د پیښې په اړه نور جزئیات ورکول به تر وخت مخکې خبروي
د پیښې پر لشکر جنگوی نومي وسلوال ډلې په غاړه خسته د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د میډیا د هغه راپورونو سخت نوټس اخیستې چې د جنوبي وزیرستان په شکای کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي له وخت تیر ساسکي یا ویکسین ورکل شوې دي د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي زرداری په دې اړه راپور غوښته او متعلقه انتظامی چارواکو ته د دې غیر ذمہوارانه کار په لړ کې د ککړو کسانو خلاف سخت ګامونه د اغېستو حکم ورکړی دی د ولسمشر ویان فرت الله بابر ویلي زرداری ټولو متعلقه چارواکو ته حکم ورکړی چې د ملک بیلابیلو برخو کې د پولیو یا د ګوتن د ناروغۍ د مخنیوي په مقصد جوړ کمپاینونو کې داسې قسمه بې احتیاطي په هیڅ ډول ونه زغمي ولسمشر دا مرهم کړی چې په لرې پرتو سیمو کې دی په وخت د دغې ناروغۍ د مخنیوي ویکسین ورسوي او دا چې د دې مکمل ریکارډ دی په صوبایي او ضلعي سطح وساتل شي د عراق پولیس وایي د شروع پورس په جنوبي خار زبیده کې په یو بازار کې موټری به 14 یا تک کسان وجلی دي او د شلو زیاتی جوبل کړی دي دغه 14 د عراق په بیلابیلو برخو کې د چاودنو د لړۍ یوې ورځ وروسته مخې ته راغلی چې پکې څلوېښت کسان وژل شوي وو او تقریبا سل پکې ټپیان وو. د 2008 او 2009 کال ترمنځ چې په عراق کې تشدد زیات وو، د هغې په پرتله اوس په دغه هیواد کې تشدد تر ډېره حده کم شوی، خو بیا هم په هیواد کې دغه شان بریدونه دوام لري. د ناټو سیکرټری جنرال اندرس فوخ راسموسین وایي روس او ناټو تر اوسه خپل منځي اختلافات نه دي لرې کړي، ځکه چې دواړه خواوې کېدای شي اوس هم د سړې جګړې فکر نیولی وي. په لندن کې یوې څېړنیزې ادارې سټیټم هاوس کې د وینا پر مهال نوموړي د شروع په ورځ ویلي، کېدای شي دواړه اړخونو ته اوس هم زوړ سوچ دوام لري. د ناټو مشر یو واربیا پر روس ټینګار وکړ چې د دفاعي میزایلي نظام مخالفت ته له لاسه ورکړي. یا د ائتلافي پروژه په ترکی او مشرقي اروپا کې د میزایل ضد نظام او رډار نصب کولو سره تړلې ده. نوموړي زیاته کړه، ناټو د روس دښمن نه دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شروع په ورځ په سپینه ماڼۍ کې هغه مهال د امریکا د پوځ لخوا ځان د وقف کولو هرکلی وکړ چې کورنۍ د ازادۍ د ورځې لاندلو لپاره راغونډه شوې وي. اوباما په وایټ هاوس کې د ورتو تیکو د میلمستیا او د آتشبازۍ د مظاهرې قربتوب وکړ او د خلکو تبهی لوړول غوښتله چې هوایي طوفان له وجې ډیرو امریکایي ریاستونو تقریبونه ودرولي وو. د 1 میلیون نه زیات خلک د 5 ورځو لپاره د بجلۍ نه محرومه شوي وو کله چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې سخت طوفان راغلی وو. اور اس ته خبر دا چې د مصر سرکاري خبري ایجنسی وايي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د خپل د مصر همسیال محمد مرسي ته د شروع پور د کامیابی مبارکي ورکولو لپاره ټلیفون کړي. دا سرکاري چې مرسي د مصر ولسمشر جوړیدلو وروسته دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنی رابطه وه. د مشال خبرونه پای.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مجید بابر نه د دیګړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به دغه ثواب ری چمن کې پاک افغان پوله باندې د نیټو لپاره سلور گاډي افغانستان ته پوری وتی دی. په کراچۍ کې هم د نیټو د رصد لپاره تیاریاں روان دي.
او بیگا څلوېختو پورې تشلارې گاڑی لګلې او هغه هلته پورټ کاسم کې لوټ کړې ډکړې.
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د مرستندوی ادارو خزه کارکونکي ول په نخښه شوی. قومي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشراګوهر وایي د اسلام تش نوم استعمالېږي.
دا خزه چې سحر وختي پاسي او په دې سر باندې دومره غټ غټ دغه بار د لرګو تاړي چې استعمالول خبرې یا د خزو سره زیاتي خبرې به یې باندې خو د دې فتوې را نه لېږي.
او د قبایلی سیمو لپاره د مجوزه بلدیاتی نظام با څومره ګټه وي په دې اړه هم ریپورت لرو. د دې تر څنګ نور ریپورتونه به واوري. او د دې غړې په اخیری برخه کې به هفتوار پروګرامونه پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار 9 بجو نه د خبرونه شروع کیږي او تر ماخام بلکې مازیګر 6 بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته چې په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال وای. د نیټو د رصد سلور گاډي چمن کې په پاک افغان پوله باندې افغانستان ته پوری وتی دي. هلته د حکومت لخوا د نیټو او احساس وکونو ته د پاکستان د لارې د تیلو او نور سامان په وړلو د بندیز لری کېدو وروسته د پاکستان کراچۍ د پورت قاسم نه د سامان وړونکو گاډو د ډکولو کار شروع شوې دي او خواوشا سلويخت لارې بار شوې دي. په دې اړه نور تفصيل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د آل پاکستان ټینکر اسوسییشن چارواکی وای نږدې 8 میاشتو لبندیز وروسته ورته حکومت د نیټو د پاره د مالونو وړلو رسمي اجازه ورکړې ده او د دوی په لزګونو لارې د کراچۍ له پورت قاسم څخه لوټ شوی یا بار شوی دي. د یاد شوی اتحاد ویان اصرار شینواری په دې حق له مشال رډیو ته وویل
او بیګا څلوېختو پورې تش لارې گاډي لګلې او هغه هلته پورت قاسم کې لوټ کړې دي ډکړې دي. نو هغه کېدای شي چې نن خرچه مرچه ورته میلاو شي او هغه نن روان شي.
نوموړي زیاته کړه چې آیل ټینکرې یا د تیلو وړلو گاډي هم تیار ولاړ دي خو د هغو د ډکولو کار لا هم نه دی شروع شوی. دا چې د تیل وړونکو گاډو د ځنډېدو وجه څه ده په اړه یې اصرار شینواری وایي
تیلو خو خاره خبره ده چې په دې کې پیسو او پر کلیر کېدو کې 2 ورځې لګي که اوس مونږه ولدستي پیسې ورکړو چې موږ له تیل پکار دی په پاکستان څه چې په کراچۍ کې پکار دی نو په دې کې پروسیجر کې دوه ورځې لګي هغوی ڈراپ یې هغوی بینکنګ طریقې او بیا هغه یو ورځ کې دستخط ته پاتې سهار یې بیا کلیئر کوي بیا بله ورځ لوډ کوي لوډنګ کې هم یوه ورځ لګي نو تیلو مسله ده داسې
د ال پاکستان ټینکر ایسوسیشن مرستیال مشر انور مسعود بیا وایي د حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د دوی د خوندیتوب په مخه کوټلي ګامونه پورته کړي د هغه په خبره نن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ټرانسپورټرانو ټیکهدارانو او د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو ترمنځ یوه غونډه هم رابلل شوې ده چې په دغه غونډه کې به ټرانسپورټرانو ته په ورپېښو ستونزو غور کولی شي
ټورونه هم دغه خبره ده چې موږ سکوټي موږ ته فرام شي رحمان ملک صاحب راغلی دی هغه به هم پته ولګېږي مخکې هم د هغوی سره میټینګونه په اسلام آباد کې کړي دي چې د موږ تحفظات دا دی چې د ډرور کلینډر او د ګاډۍ او د دې چې کوم د سونو وال ده چې بلاسټنګ وشي بله وشي چې د دې د انشورنس او د دې د دغه موږ ته معلومات ضروری دي چې سکوټي ضروری ده سکوټي نه علاوه چې کله داسې واقعیا جوړه شي موږ ته د هغې دا معلومات ضروري دي چې موږ ته به میلاویږي څه
د یادونې وړ ده چې نیټو او حساب ځواکونو ته تیل او نور سامانونه د کراچۍ له بندر څخه د تیرو 12 کلونو راهیسې وړل کیږي په آخري 3 کلونو کې دغه تیل وړونکو او سامان وړونکو گاډو باندې د نامعلومو وسلوالو لخوا حملې شروع شوې وې چې پکې ګڼ شمېر گاډي سوځول شوې او په سلګونو ډرایورانو او کلینډرانو ته پکې مرګ جوړلا اوختې وه ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
په کراچۍ کې د نیټو د رصد لپاره ګاډي په پورت قاسم کې ډکیږي تاسو واوریدل چې د چمن پاک افغان پوله باندې سلور ګاډي اوریدلې هم دي په تورخم باندې هم دا ګاډي زی نو ګورو چې په تورخم کې څه حالات دي د تورخم کسٹم چارواکي او ځایي خلک په دې اړه څه وایي په دې حقله د سیمینا د ریپورت اورو
د تورخم په پوله د پاکستان کسٹم چارواکي وای چې دوی ته د ناټو د رصد د گاډو ته کلیئر کولو کوم رسمي نوټیفیکیشن نه دی میلاو شوی خو بیا هم دوی ورته خپل تیاری مکمل کړی دی دوی وای چې دلته ورته ځای په ځای د کسٹم چارواکي او سپایان ولاړ وي خو د ټریفیک او امنیت چارې به پولیټیکل چارواکي سمبالوي په دې حق لباندې په تورخم پوله د کسٹم اسسټنټ کلکټر اسفندیار مشال ریډیو ته وای
مطلب نن سبا کلم دغه کې دی شي کنه خو چې څنګه ورسې هغه نه پوس بدایا لاو شي زمونږ نوټ دغه خدا غا دی د لپاره تیاری نه چې کوم دی چې مونږ پیر نه دی د لپاره خپل دغه کې انټرنلی سټاف دغه کو ډیزیګنیټ کو نوټیفای می کو چیرې د پلانکې انسپکټر به پکې پلانکې ډیپټی سپورډنټ به پلانکې به سپورډنټ وي دا به ډیلینګ کوي کنه او هغه نه علاوه چې څنګه دی مونږ خپل پیرم دا ډیل کړی دی ډیر وخت پورې د نیټو سپلایز څنګه مې پهله ډیل کول هغه غوندې به اوسم ډیل کو خو سټاف مې ورته پېنه پریپیر کړی دی هغه نه پسته څنګه هغه راځي خلک به خپل کار شروع کړي
دا چې د ورځې به څومره گاډي په تورخم پوله باندې افغانستان ته اوړي په دې حق له نوموړی زیاتوي
زمونږ ته داسې صدقه نشته چې لکه روزانه به ته 200 یا 300 کلیئر کړي د دینه زیات به نه کلیئر کړي دا په فلو باندې ډیپینډ کوي چې اوس فرض کې په یو ورځ کې فار انسټنس 2000 گاډي رالو کنه نو خو بالته هم په خبر نم دین نه پرېږدي او که خود ته چې کوم را رسی کنه چې یو ځل راورسي نو زمونږ پرایورټي دغه چې کار سلی که 200 یا 300 چې بس په پیر فرصت کې هغه کلیئر شي
د نیټو ځواکونو د پاره سامانونه وړونکې یوې لاجستیک کمپنۍ کارکونکی عبدالملک د نیټو سپلای د بحالېدو په اړه وایي
لاره خو بخلاص شي ان شاء الله گاډي ومنه روان شي په دلاره جن صورت حال له ټوله دنیا ته پاش لاره کافی خراب ده سړکونه خراب دي کنټینر لاندې غورځي یوه د وجه وړ کافی رس جوړ شي حکومت ته پکاره چې اول سړکونه سي کړي دا نه پسه دا کارګورا سٹارټ کړي ډېر به تر بابا پس سکیورټي هو ترانسپورټران هر یو کس سکیورټي وړي ځکه چې د کافی ریسکی کار دي چې سکیورټي مروش ان شاء الله هر څه وسي شي
او په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ ایمل خان وای چې د دوی روزګار بور سره خشي
پاکستان گورنمنٹ دا کولا کړه خو بده کیس مونږه تجارانو ته پرایوټ خلکو د ډیره فائدہ ځکه چې افغانستان کې خلکو بیپارانو غن شو کړل ته سوداګان نشو کړل ځکه چې نیټو بحال نه وادل ته لارو ول ته ډیر تکلیف وو او چې لارې چې کراچۍ نه درومي دلته په 2 لک او 2 نیم لک کرے ګره جو کنه نیټو بحال شو بیا 15 شپږ لک کرے درومي افغانستان لپاره دوی لپاره پرایوټ خلکو لپاره ډیره خښوه کسٹم کلیرنس کار مو سره کوي ولته غبم ایکسپورټ امپورټ هم زیات شي سره
د خیبر سیمې اوسیدونکو ساجد خان وای چې ناتو دغه کاروانونه چې د دوی سیمې نه تیریږي نو د تیر په څیر به د وسلوالو لخوا یو ځل بیا په نخه کیږي او بیا به پکې عام خلک هم متاثره کیږي.
دا غو ټارګټ کیږي مخکې ټارګټ شوی دي سره به عام خلک هم ډیر متاثره شي. کوم عوام دي بیا به خلکو کې یاره پیدا شي. زموږ صرف اول حکومت نه دا غوښتنه نه کنه چې په بازار باندې کم از کم دا شی مرا پریزګه چې بازار کې چې کوم عوام دي کوم خلک دي سودا اصل ته روزي کنه دا به سره متاثر شي.
یاد دی وی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې په مومندو ایجنسی کې د سلاله په پوسټه د ناتو ځواکونو په برید کې سلیریست پاکستانی پوځیان وژل شوی وو چې د هغې وروسته پاکستان په افغانستان کې میشت ناتو ځواکونو د پاره د رصد وړو لارې وتړلې خو اوس یې د امریکا لخوا د بخښنې په غوښتو دغه لارې خلاصې کړې دي.
پاک افغان پوله تورخم باندې د نیټو د رصد د گاډو د تیاریانو او غیر لپاره د کسٹم د چارواکو د تیاریانو په حواله رپورت مو اورید. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي پاکستان د نیټو د رصد لارې اخر پرانستلې خو اوس په کار دی چې امریکا په افغانستان او د غسیمه کې د امن او ثبات راوستلو لپاره کار وکړي او گاونډي هیوادونه هم د افغانستان د امن په اړه خپلې پخوانی رویه بدل کړي. تفصیل د فرخنده وزیر ناورو
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې رضا رومي لیکي پاکستان بل اخر په افغانستان کې مشت نیټو ځواکونو لپاره د رصد لارې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د هغه وینا وروسته پرانستلې چې پکې میرمن کلینټن د تیر کال د نومبر په شپږشتمه نیټه د سلاله په پیښه د افسوس څرګندونه وکړه. لیکوال وایي پښتنه دا ده چې کچېرې امریکا په دغه پیښه د افسوس اظهار کولو نو دومره وخت یې ولې واخیستو او کچېرې پاکستان په ډیپلوماټیکي لارو دغه مسله هواروله نو مخکې ولې داسې نه کول. پاکستان غوښتل چې په دغه پیښه امریکا د دوی نه بخنه بغواړي او دا شان دوی ولسته هم په دې کې پاتې رانشي چې ګنې دغه لارې دومره زر پرانستلې. رضا رومي لیکي د تیرو لسو کلونو راهیسې د پاکستان له لارې نیټو ځواکونو لپاره سامانونه اوړل کیږي او دغه لارې په داسې وخت کې وتړل شوې چې په افغانستان کې امریکا د وتلو لپاره منصوبه بندي کوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په دې تیرو وختونو کې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي که یو خو امریکایي چارواکي داسې تورونه لګوي چې پاکستان د هغه وسلوالو خلاف عملیات نه کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو خلاف بریدونه کوي، نو بلخوا پاکستان وایي دغه جګړې قبایلي سیمو ته په تیرو کلونو کې راورسېده چې د پاکستان د بے ثباتی یو مهمه وجه ده. که په افغانستان کې وسوال طالبان شته نو په پاکستان کې هم تحریک طالبان یو وسلواله ډله موجوده ده او بیا القاعده هم لا د مینځه نه ده تللې او داسې هم ډېر رپورټونه دي چې دغه وسلوال د پاکستان په خاري سیمو کې هم محفوظ ځایونه لري. لیکوال وایي طالبان اوس ته پخوا غوندې په افغانستان کې واک نشي ترلاسه کولی خو بیا هم په دغه هیواد کې نړیوال پالیسي جوړونکي طاقتونه باید دې ته پام وکړي چې په دغه سیمو کې زمکینی حقایق او د دوی په پالیسو کې څومره فرق دی. ایکسپریس ټریبیون ورسپاره لیکي افغانستان یوازې د پښتنو وطن نه دی، دغلته نور نسلونه هم اوسیږي او هر یو خپل یو جدا سوچ او فکر لري. افغانان اوس د جنگونو ستړي شول او ځوانان یې غواړي په ژوند کې ډیر څه وکړي او دا هر څه اله کېدای شي چې په دغه هیواد کې امن وي، نو باید ګاونډي هیوادونه هم تاریخ سر دوباره نه کړي.
دا مشال ریڈیو دا
او اوس ورزو بلوچستان ته. په کوټه کې امنیتي چارواکي وایي په جروب کې یو لس بهرني مشکوکه ترهګر نیولی او ورسره یې په لویا کچا وسله لاسي بمونه او مهم دستاویزات هم نیولی. د چارواکو په وینا دغه ترهګر د جروب سمباز سیمینا نیول شوې دي چې خدای نور ناصر یې نور تفصیل راکوي.
د امنیتی چارواکو په وینا د ژو په سمبازه پوله یا د یو ملکی په شمول دوه لس بهرني مشکوکه اروپا کې له وسلې سره نیولې. د کوټې او ژوب د امنیتی ادارو چارواکو د نوم نشولو او ژغ نه خبرولو په شرط مشال ته ویلي د چهارشنبه په ماښام یې په سمبازه پوسټ د اروپا کې هغه محل نیولې چې امنیتی سرتیرو ورته د درېدو امر کړی وو. خوده مشکوکه اروپا کو د تشتیدو هڅه وکړه. چارواکي زیاتوي په نیول سویو بهرنیانو کې اووه ترکمن، درې چچن او یو هم د آذربایجان وګړي شامل دی چې د دوی په وینا تعلق یې یا هم له طالبانو یا القاعده سره کېدای سي. یاد چارواکي وایي له نیول سویو مشکوکه ترهګرو سره یې په زیات شمیر کې لاسي بمونه، وسله او مهم اسناد ترلاسه کړي دي. په دې نیول سویو اروپاکو کې یو هم د وزیرستان اوسیدونکی دی چې د چارواکو په وینا همدا بهرنیان یې ژوب سیمې ته راوستل. هلته د یوې بلې امنیتي ادارې چارواکي بیا وایي په دې نیول سویو بهرنیانو کې د څلورو تنو تعلق د ترکستان له اسلامیک مومنټ سره دی چې د دوی په وینا یاده ډله د القاعده تر سیوري لاندې عملیات کوي. د ویلو وړ ده چې د ژوب سمبازه سیمه که یو پلو له افغانستان سره پر پوله پرته ده، نو بلې خواته یا وزیرستان پروت دی چې وخت ناوخته امنیتي ادارې د همدې ډول نیولو ادعاوې کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ. د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې تیر ورځ له یوې غیر سرکاري ادارې سره تعلق لرونکې د خیبر ایجنسۍ فریده اپریدی نامعلومه وسلوالو وجلې ده. د تا په اشاره سره د خزو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونه وای په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ خلاف جنگ د شروع کېدو وروسته د خزو لپاره نه یوازې د کار امکانات کم شوي، بلکې په بیلابیلو برخو کې کارکونکو خزې د یو شمیر خطرونو سره هم مخامخ شوي دي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره شزینه کارکونکو او فعالین د غیر حکومتي ادارې سویرا کارکونکو فریده اپریدی مرګ د هغو خطرونو په لړ کې د یو مثال په توګه وړاندې کوي چې دا وخت شزینه کارکونکو ورسره مخامخ دي. د امریکا له لوري د نړۍ د زړورو شزو جایزه ګټونکو د ډیر اوسیدونکو شاد بیگم وای په پښتنه خاوره د تشدد خورسوي اور د شزینه کارکونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي.
اسرات خو ډېر ځات خراب ځکه دي چې نو خو په ډایرکټ دی دا کوم ځان ته څه څه دي کوم څه څه دي یا دا هغه په شکل کې یو څه شي درم دي نو صورت یې دام دي د دې په وجه باندې بیا ډېر چې په هغه څه څه څنګه په کار کې یا ان جی او چې یا دا کار نو شروع کړي نو هغه دې کارون نه غوي من شي یو څه په فورمې خلک من کې یا هغه څه په فورمې راځي کوم دي هغه دې نه زیات شي
که وکتل سی نو لسوات واخلې ترمومندو او باجوړو پوری په واری واری شزینه استادانی نرسانی او د ژوند په نور څنګه کې کارکونکو مرمنی وژل سوي چې زیاتره وخت یې زمواري وسلوالو ډلو په غاړه اخیستې. هم دې ته په اشاره سره په پېښور کې د امن تحریک مشر ادریس کمال وایي په شزو د کار کولو دایره تنګه سوي ده.
اصلی چې کوم مسله درته کیده هغه دا ده، خاص کر ترهګر چې کوم ګروپونه دي هغه هغه کار ته چې کوم کې سړی چته فایده په دې شویل کې ورکوي، لکه فایده لکه وړه ورکوي لکه ټیوبل لګوي نو په دې باندې خوڅنه وایي. خو که چې فرض کړو ته د خپل حقوقو باره کې تعلیم ورکې یا د ایجوکیشن چې سره تعلیمي دغه دی دا ورته ورکې یا د صحت باره کې وته تعلیم خبرې په خودنه کې نو په دغه باندې ډیر بد ګڼل کیږي. او د زنانه او تل چې کوم دی نو هغه ډیر زیات اوس سخت تجارته لاړ شي او کار وکړي.
د پښتنو په سیمو کې وخت نا وخت د شزینه کارکونکو پر ضد فتواوي جاری شوي چې تازه مثال په دینیجدو کې په کوهستان کې د یو مولا لخوا په انجوز کې د کارکونکو شزو پر ضد ورکړل شوی فتوا ده. د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر بیا د پښتنو راپورته کوي چې ولې ملایان له شزو سره د زیاتوب په اړه فتواوي نه جاری کوي.
کله ما واوندري ده چې دا سو کول مولانا پاسېدلی او ویلي چې دا خزه چې سحر وختي پاسي او په دې سر باندې دومره غټ غټ دغه بار د لرګو پراړي نو هغه خلاص چې دا ویدا ولې هغه سره دا زیاتې کیږي او ویل دا کار اسان شي د دې حوالے سره نه دي شو یا چې دا دومره جنکو سکول ته نه ځي. اسلام کې دې چې هر ماشوم له تعلیم فرض دی نو هغه باندې فتوا را نه لاله او راړي هغه د پاره خو ټیک دی ځکه چې هغه دی نه کول غواړي کار په خپله سړي. خو مسله اله راشي چې کله او ښځه خپل د حق خبره وکړي چې استعمالول خبرې یا د ښځو سره زیاتي خبرې په یوه باندې خو د دې فتوا را نه لاله.
شاد بیگم وایي د شوزو پر ضد ګامونه هغو کوششونو ته تاوان رسولی چې مختلف ادارې د قبایلی سیمو د زنانو د ژوند د شکولو لپاره کوي.
فریدا مونږ ته یې هغه په علاقه کې کار کوي د دې خلکو سره تعلق او یو جنګلو یو سره د بهر نه کوم څه دی او هغه سره تعلق په جنګلو نه نو بیا هم هغه کار هغه څنګه موثر نه کیږي کوم چې د لوکل خلکو موثر کولای شي. او د دې څه تاسو غوړي د پیر وخت نه تر اوسه پورې زمونږ په قبایلی سیمو کې د اوسه په ځخه د پاره د دې سوچونه عملی کار نه دی شوی. دا غوې بنیادی مثلا موږ دغه د مقامي تور باندې اول د نتی پرته راځي د نه د مقامي حالات په ځمانی او کرزا شي د دې قسم واقعیت راځي په داسې ډول چې کوم مطلب څه دا غوې د قتل د خبرې څه نه ده د دې سره هغه د دې سم تدان چې کوم د نتی هغه هم کار کوي زه د اوسه پورې په فاټا کې د خوځو په صورتحال کې موږ خاص تر دې نه پوښتنه کړم.
د قامي اسمبلی غړي بشرا ګوهر بیا ځینې داسې وړاندیزونه ورکوي چې څنګه د ښځینه کارکونکو او عامو مېرمنو ژوند خوندي کېدلی او ښه کېدلی سي.
کورای اولنې خبره چې کومه ډیره ضروري ده موږ لپاره هغه تعلیم تعلیم او تعلیم. بیا د تعلیم کې دنه د ښځو حق چې کوم عین ورکړي دي دیم چې کوم دنه څه قوانين زمونږ چې کوم سمول وایي او بیا زما په نظر کې د مذهب استعمال سیاست کې دی پاره دا مولا اوس خاتمول په کار دي مذهب په نوم باندې د دې د وجه نه بیا زمونږ نورې مسلې هم دا وځي چې مونږ مذهب سیاست او ذاتي فائدو لپاره استعمال.
د شجو د حکومت لپاره کارکونکو سازمانونه وای ک ریاست او ادارې په عین کې شجو ته ورخصبي حکومت ته لومړیتوب ورکړي نو تر ډیره حده د دوی په مخ کې پروتستونز به کمیسي.
د قبایلی سیمو کې د مرستندویا ادارو د غی د خزینه کارکونکو په اړه د غی د مشکلاتو په اړه ریپورت مو اوریده. بلخو په قبایلی سیمو کې په مقامی کچا د اختیاراتو سپارل لپاره بلدیاتی نظام مسوده تیار کړی شوې ده. په دې نظام کې وایي چې قبایل خپل نمائندگان بټاکي او ځینې قبایل بیا دا هم اندېښنې لري چې تر څو پوری سیمه کې امن نه راغلي یو نظام هم نشي کامیابېدلی. د قبایلو لپاره نوې بلدیاتی نظام څه ګټې او قانون لري زموږ همکار ګولیا اسپری دا ریپورت ترته وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې بلدیاتی نظام لپاره مساویده تیار کړې ده. د تیرګل پاورز د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر په مشرۍ کې یو غونډه کې په قبایلی سیمو کې د لوکل ګورنمنت ریګولیشن په مساویده بحث شوه. د دې نظام تر مخه په قبایلی سیمو کې به میونسپل کونسل جوړیږي چې مشر به چیرمن او مرستیال چیرمن وي. په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ او چارواکي فضل الله مشال ډیوتا د دې مساویده په اړه زیاته کړه.
داغه سربراب چیرمن بل به وایس چیرمن او بل به هغه سره سوال لټونکو کمیټي وي. قبایلی سیمو کې په کوم هغه ته د تولیات فراهمي د اخلاقي یقیني جوړولو لپاره هغه دا کونسل له لپاره ممبئی ته کوم مسوده تیار کړی ده. دا چې کوم مسوده ده دا به بیا د فاټا چې کوم پارلمنټریان دي کوم نور پوهان دي د هغه سره به دا ډسکس کیږي. د هغه نه به تجاویز اخلي چې کوم اوپن کوم سیول سوسایټي ده د هغه نه به تجاویز اخلي. د هغه نه پس به بیا د یو فاینل ډراف جوړی او هغه به اسلام آباد ته چې کوم لیګل لا ډیویژن دی د وزارت قانون هغه ته به دیږي.
لدی وړاندې په قبایلی سیمو کې د جنرال پرویز مشرف په وخت کې کونسلران ټاکل شوی وو. دا کونسلران با پولیټیکل ایجنټ ټاکل کسوم حکومت وای چې په قبایلی سیمو کې جمهوریت اقدار ته ودا ورکول غواړي خو ځینې قبایل وای چې تر څو په قبایلی سیمو کې امن نوي تر هغه پوري بلدیاتی نظام نشي پرمختللی. په پیښور کې نادر مومند وای چې قبایل ته د دې نظام نه فائدې نه رسیږي.
په دې وخت کې یو ځکه امن نه قلالې نه یو دین کې بلدیاتی نظام راوړي زما په خیال شي اسی قبایل پورې خاندا نه مخکې ته راکړي نه دی دیو کې تر څو پوري چې قبایل مشران او ملکان او وزیر سیستم هرکه به حل شي نه وزیر سیستم طریقې کال د تنه چې 2000 کیو دا غي نه مخ یا سیستم نه راغلي زه فکر نه کوم چې هر قسم نظام دی راولي هغه د قبایل او د ګټو په پیدا نه دی.
نادر مومن زیاتوي چې بلدیاتی ادارو نمائندگانو سره به اختیار نه وي نو څنګه ممکنه ده چې د خلکو خدمت وکړي. خو په اسلام آباد کې د قبایلی چارو یو کارپو آرش خان وای په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی ادارو قیام ډیر ضروری دی. د ګام سره به د قبایلی سیمو خلکو ته په مقامی کچا نمائندګي ملاوي شي او خپل आवाज به پورته کول شي. د دې پوښتنې په جواب کې چې دغه نظام د مشرف په وخت کې هم موجود وو نو ولې بیا ناکام شو؟ آرش خان وای
نو دا غي وجه دا نو چې پدی پدی نظام کې څه خرابي ده بلکې دا غي وجه دا و چې دا نظام چې دی نو دا نظام کامیاب کېدو ته پریښی شوی نو ځکه چې په هغې کې د نور داسې ادارې وې چې د هغوی خپل ورکې مفادات وو او هغوی هغه مقامي سطح باندې چې کوم دا سیاسي نمائنده ګان وو دی یې په خپل د فیصلې کولو په هغه هغه چې کوم یو پروسس وو نو هغې کې دی یې ځان سره نه شاملول او واقعي دا چې کوم ادارې دي دی ته څه اختیارات ورکړی شي او دی په هغه فیصلې کولو په نظام کې شریک کړی شي نو دا به د قبایلي سیمو د خلکو لپاره یو ډېر زیات فایده مند شي.
په بلدیتي نظام کې به منتخب شوي غړي تر څومره حده پورې با اختیار وي؟ د فاټا سیکریټریټ چارواکي فضل الله وای
بدقسمتۍ سره تاسو پته ده چې بعض اوقات زموږ په ملک کې هغه پالیسي چې کوم دي د هغې تسلسل هغه څه اونه شي. خو زه دا ګڼم چې د موجوده ګورنر ښاغلی ډیرستر مسعود کوثر سهولیات ورپورټ لپاره زما په خیال چې هغه ډېر زیات سنجیده دی. نو زما په خیال یو بهترین نظام وي ځکه چې د دې مشري هغه چې دی یو جمهوري ګورنر کوي.
که څه هم په قبایلي سیمو کې د مقامي حکومتونو نظام د دغو ځایونو د خلکو د ستونزو پر هوارولو کې مهم رول لوبوي خو کارپوهان او قبایل نظر لري چې لومړی په دې سیمو کې امن پر ځای کړی شي بیا د سیاسي نظام راوستلو لپاره ټول قبایل په اعتماد کې واخستل شي.
د ګولیاز ریپورت مو واورېده. وخت ماسپخین درې نیمې بجې دی. راځي چې د مجید بابر نه د خبرونو سرټکی واورو.
د پاکستان لخوا د وو میاشتو د بندیز نه پس په افغانستان کې د ناټو لپاره کوالاتي کنټینرې نن د چمن پولې نه افغانستان ته واوړې دي. په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې یو ځایي وسلوال کمانډر ولی محمد سره د خپل یو بل ملګري وجل شوی دی. تیر ماښام د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د یو افسر په ګډون درې سرکاري کارکوونکي وسلوالو وجلې دي. د پاکستان ولسمشر احمد زرداری د میډیا د هغه راپورونو سخت نوټس اخیستی چې د جنوبي وزیرستان په شکای کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي له وخته تیر ساسکي یا ویکسین ورکړل شوی دی. د عراق پولیس وایي د شروع پورس په جنوبی خار روبیده کې په یو بازار کې موټری بمې چاودنې اته کسان وجلې دي او د شلو زیات یې جوبل کړي دي. د ناټو سیکرټری جنرال اندرس فوخ رادموسین وایي روس او ناټو تر اوسه خپل منځي اختلافات نه دي لري کړي.
دا مجید بابر چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس وخت را رسیدلې ده د هفتوار پروګرام پښتانه په نړۍ کې. دا پروګرام هر هفته تاسو ته پاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي تیاروي.
پښتانه په نړۍ کې
گران اوریدونکو د اونیس پروگرام پښتانه په نړۍ کې لوی بلی کړي سره مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر پروگرامونو کې مو د پښتنو د تاریخ، ژبي او د کډوالۍ د لومړی دورو په اړه معلومات ترلاسه کړل. په روان پروگرام کې به واوري چې د استرالیا پر لور پښتنو څه وخت کډوالۍ پیل کړل، په څه توګه خپل ژوند پر مخ بوتلی او اوس په څه حال کې دي. استرالیا د اوبو په منځ کې پروت یو زرعي هیواد دی چې د جغرافیې له پلوه د نړۍ شپږم لوی هیواد ګڼل کیږي، خو آبادی یا نفوس یې تر افغانستان هم کم، یعنی څه باندې 22 میلیونه دی. دا هیواد د هالینډیانو لخوا په 19مه میلادي پیړۍ کې کشف شو چې بیا وروسته تر پیړیو د برتانویانو مسمیره یا کالونی پاتې شوه. که څه هم په 1901 کال کې د استرالیا آئین یا اساسي قانون جوړ شو، خو په وروستي ځل په 1908 کال کې دا هیواد له برتانویانو په بشپړه توګه واک ترلاسه کړ. پښتنو که څه هم د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ بیلابیلو سیمو او هیوادونو ته کډوالي کړې، خو د استرالیا پر لور د دوی هجرت په 19مه میلادي پیړۍ کې پیل شو. په پخوا وختونو کې په استرالیا کې د لیږد رالیږد لپاره د ترانسپورت یو شمیر ستونزې وې. د دې ستونزو د حل په خاطر یو استرالوي کس فکر وکړي چې اوښان د ترانسپورت یو ښه وسیله ګرځېدای شي. همدا و چې دا کس د لوی افغانستان پر لور مخه وکړه او له هغه ځای څخه اوښان سره د خپلو مالکانو را په مخه کړه. په استرالیا کې مېشت لیکوال عبدالهادي هادي چې په دې اړه څېړنې کړې وای چې د 19مې پیړۍ په نیمایي کې دغه استرالوي کس په لومړي سر کې درې پښتانه افغانان له اوښانو سره استرالیا ته راوستل.
په 1855 کې د لومړي ځل لپاره همدې سړي
اسکاتلندی وو چې مخکې په هند کې کار کړی وو، په عربي ملکونو مصر دی جو کې تجارت سابقه درلوده. د درې کس افغانان، یو یې احسان خان نومېده، بل یې عبدالرحمن خان وو او دوست محمد خان، دا یې له 1500 خانو سره اسالیات راوستل د پارت له لارې نه. دا لومړني افغانانو چې اسالیات دوی راغلل او له وخانو سره راغلل، دوی عمدتاً دغه د لیک رالیک د ترانسپورټیشن کار په غاړه واخیسته، چون هغه وخت نور وسایل نه وو او وخان بهترینه وسیله وه د ترانسپورتي. نو دوی له مغو خپلو تجربو وخانو سره د کښتۍ له لارې نه د کراچۍ له لارې افغانستان ته راورسول شول. همدا درې کسه. وروسته بیا یو بل کس د وینس اکسپریشن یو څوک وو چې هغه هم د مصر په منځني ختیځ کې تجارت او د ترانسپورټیشن سوابق سره درلودل. دوی بیا په 1800 کې 10 نفر نور افغانان له 120 خانو سره د کراچۍ له لارې راوستل، عمدتاً په همدې مقصد چې دلته دغه د اوښانو کار ته ترویج ورکړي او ترانسپورتي چارې په مخ بوزي. دغه د افغانانو لومړنۍ ډلې
تر دې وروسته یو شمېر نور پښتانه افغانان په استرالیا کې میشت شول او د ترانسپورت یا لیږد رالیږد په برخه کې له اوښانو څخه کار اخیستی. خو تاریخ دا ښیي چې په دغو افغانانو کې زیاتره هم دلته پاتې شول او خپل هیواد ته بیرته ستانه نه شول. عبدالهادي هادي د دې پاتې کېدو لامل څه داسې ښیي؟
یو خو دوی تجارت دلته رونق پیدا کړ، دوی دلته ښې پیسې وګټلې. دویمه خبر چې دوی بیرته نه دي تللي، دلیل یې دا ده چې استرالیا ډېره لرې ده. هغه وخت دا د تګ را تګ کار ډېر اسان نه و، میاشتې لګېدلې په لارې باندې چې بیرته تللی وای. او درېیم دلیل یې دا ده چې دوی دلته کورونه جوړ کړي دي، بیا ودونه یې سره کړي دي. مثلا همدې دلیل باندې بیا اولادونه یې پیدا شوي دي، بیا بیا یې دا فرصت نه ده پیدا کړی چې بیرته وطن ته لاړ شي. او که یا نن کوم یو تللی راغلی یې، د هغه داسې اسناد نه دي پاتې چې هغه په دې ګواهي وکړي چې د تګ را تګ کړی ده یا یې رابطه ساتلې ده.
دا وخت په تیریدو سره د نړۍ د نورو برخو په څیر په استرالیا کې هم د ژوند په بیلابیلو څانګو کې پرمختګونه رامنځته شول چې یو یې هم د ترانسپورت په برخه کې وو. کله چې موټرونه راغلل نو د اوښانو کاروبار ډیر اغیزمن شو چې ورو ورو له منځه ولاړی. عبدالهادي هادي دا بهیر څه دا ډول سپړي؟
په هغه وخت کې د استرالیا تقریبا ټول ترانسپورت دوی په قبضه کې وو، مخکې له دې نه چې موټر راشي. یعنی 1903 کال نو دې نه د استرالیا ټول ترانسپورټیشن هم دوی اداره کوه، د دوی په لاس کې وو. وروسته 1910 نه وروسته د اوښانو کاروبار ورو ورو د موټرو په راتګ سره هغه خپل رونق له لاسه ورکوي. او همدغه 1910 او 1915 او 1930 کلونه دي چې په استرالیا کې د افغانانو د تجارت د زوال کلونه ګڼلی شو، چې په همدې کلونو کې بیا دوی خپل شتم له لاسه ورکوي، خپل هغه تجارت هم له لاسه ورکوي. او هغه تاریخي بدبختي چې افغانانو په برخه ده چې بېسوادي ده او د مسلک نه لرل دي، همدغه بدبختي دوی له منځه دلته نیسي، چون دوی بل مسلک نه لري. نو بل کار کاتم په خلاص مټ لاس نه شي اچولی او رونق نه شي ورکولی. یوازې په دوی کې دغه محمد علم خان چې په ارلایت کې بیا په 1903 کې دکان خلاص کړی و، دی یو څه کولی شي چې یو څه وخت لپاره دغه د بزازیو د پردې جوړولو چې د مول البته دا ترانسپورټیشن کار کوه، دغه کار ته یو څه رونق ورکوي، خو وروسته بیا د پتم ورکیږي.
خو د استرالیا حکومت د افغانانو هغه زیار او خدمت هیر نه کړی او په 2004 کال کې د استرالیا له ایډلیټ څخه بیا تر ډاروین پورې د ریل 3000 کیلومتره اوږده پټړۍ وغځول او پر دغه چلونکو اورګاډي ته د افغان په مناسبت د غان یا ګان نوم ورکړي. په استرالیا کې څېړونکو او قانون پوه محمد ابراهیم سیار وایي چې د غان یا ګان سربیره د استرالیا د شلګون پر نوټ هم د اوښ انځور جوړ دی چې د افغانانو د هڅو ښکارندوی کوي.
ګان یا غان په نامه د تروسه هم د افغانانو په افتخار د نوم ایښودل شوی د چین یا اورګاډی اوس هم چلیږي او دا د هغو افغانانو د خدمتونو په ویاړ ایښودل شوی چې په 13مې پېړۍ په وروستیو کې او د 19مې پېړۍ په شروعاتو کې دیدی په د استرالیا په اوچ بک کې، یعنې په سویلي استرالیا کې دیدی په زرګونو کیلومتره دا د پتلۍ غځولې ده. هلته د استرالیا په شلګیز نوټ کې د افغانانو اوښ عکس شته، لیکن موږ وایو چې تاسو وخ ریکوگنایز کوي لیکن ولې د یو افغان عکس نه دی خو دلته بیا د نور مسایل څه هغه سیاسي مسایل رامنځته کېږي چې کېدای شي په یو پړاو کې یو مرحلې کې افغانان هم د استرالیا د ځمکني مسایلو کې ادعا وکړي او دلته په استرالیا کې افغانان په نظر کې لري چې هغه افغانان چې په تېر وخت کې دوی دلته هم کار کوو او هم خپل هغه فرهنګي دودونه ټینګ ساتلی د دوی د عکسونه چاپ کړي او د افغانستان په سفارت کې کېږي د افغانستان په نورو علمي ادبي او هنري سرچینو یا دغه ځایو کې کېږي.
بلخوا بیا عبدالهادي هادي د افغانانو په نامه د ځینو نورو ځایونو او بازارونو ذکر کوي.
په بریزبین کې یو ځای ده د کابل چپ نوم باندې چې عمدتاً دغه د دوی د اوسې دا ځای و چون له وطنه لرې و د وطن مینه یې ماتوله نو هغه کابل کابل چکړی ده او تر اوسه پورې هغه سیمه د کابل چپ نوم باندې یادیږي. همداسې په اتلایت کې یو جماعت ده چې هغه خپله دغه میر عالم خان چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې په 1988 کې دی راغلی و درې نوي کې په اډلایټ کې دکان جوړ کړی ده نو بیا یو جماعت هم جوړ کړی ده چې هغه جماعت اوس په موزیم بدل شوی ده او یو بل ځای ده یوه کوڅه ده یو سړک ده په همدې اډلایټ کې د کندهار سټریټ په نوم باندې چې هغه هم د همدوی نښه ده پاتې شوی ده. البته بیا سعودیا په ځینو متونو کې دلته په ځینو موزیمونو کې دغه د میر عالم خان او د دوست محمد خان نوم عمدتاً کله کله یادیږي مګر داسې یو کار چې دوی ډېر فوقلادګي ښودلي هغه نشته. البته دغه یو رسالت چې دوی مني استرالیان چې دوی په مګه معینې زمانې مقطه کې د استرالیا کې ترانسپورټیشن اداره کړی ده دغه دوی په لاس کې و ده د الکترانیک وسایل.
له نولسمې پیړۍ راهیسې تر اوسه ګڼ شمېر پښتانه په استرالیا کې ژوند کوي. دا چې د دوی شمېر څومره دی او په څه کارونو اخته دي محمد ابراهیم سیار وایي افغانان زرګونه کورنۍ لري چې په بېلابېلو وظایفو اخته دي.
افغانان په استرالیا کې زه فکر کوم چې اوس د 6000 نه تر 9000 کورنۍ پورې رسیږي. افغانان په استرالیا کې چې ټول استرالیا د ماجر او کډوال او هیواد ګڼل کیږي تر ټولو نوې او وروستۍ ډله د سرزی دلته په استرالیا کې میشته کیږي. نو طبیعي خبره ده افراد څه نوي میشته کیږي. د دوی دوی دندې او وظایف ډېر ابتدایي دي یعنې په فزیکي او نورو فعالیتونو بوختي لیکن د دوی د نوی کهول چې د دوی دوی ماشومان دي اولادونه دي واقعا ډېر زیات پرمختګ کوي او ډېرې ښې لاسته راوړنې په علمي او اکاډمیک ساحو کې ترلاسه کړي دي.
استرالیا ته په 19مې میلادي پیړۍ کې راغلو پښتنو د لسګونو کلونو په استوګنې سره خپله ژبه او کلتور له لاسه ورکړي او اولادونه یې اوس استرالویان دي او په انګریزي ژبه خبرې کوي. دا چې اوس مهال پښتو ژبه په استرالیا کې په څه حال کې ده محمد ابراهیم سیار وایي چې له افغانستان په تازه هجرتونو کې راغلي پښتانه او د هغوی اولادونه په پښتو ژبه خبرې کوي او خپل کلتور پالي.
د استرالیا هیواد او د لویدیز نړۍ نور هیوادونه اوس هغه هیوادونه نه دي پاتې شوي چې خلک پکې یعنی له منځه لاړ شي فرهنګونه بلکې د میډیا په پرمختګ سره چې اوس موږ په یو بل عصر کې ژوند کوو افغانان د خپل فرهنګ سره او هر بل قوم یعنی نږدې اړیکې لري په خصوص په پښتنو کې داسې یو رجحان پیدا ده چې پخوا به یو پښتون به شرمېده چې په خپلې ژبې خبرې وکړي او همدې دپاره دوی هر چېرته تللي هغه د هغه ځای ژبه یې ځانته ښکاره کړې ده که اوس دوی په خپله ژبه خبرې کوي په ډېر افتخار سره او په افغانانو کې دا فعالیت روان ده چې دوی ماشومان او نوی نسل زده کړه او پوهه ترلاسه کړي تر څو وسیږي چې راتلونکی نسل په دې وهڅوي چې د ارزښتونو سره سمبال وي.
په استرالیا کې میشت د پښتونخوا ایالت سره اړه لرونکی آصف شاه هم دا خبره تاییدوي او وایي چې دلته پښتانه په خپل منځ کې پښتو وایي او د خوشحالیو پر مهال د کورنۍ سره یو ځای راغونډیږي.
دلته د پښتنو ډېر ښه کمیونټي د افغانستان پښتانه دي او د پاکستان او ډېر زیات چې دلته دي د افغانستان پښتانه دي او د پاکستان څومره پښتانه ټول د سټوډنټ ویزه کې راغلي دي او دا نور څومره افغان کمیونټي دلته ماشاءالله الحمدلله ښه نو هغه ډېر زیات پښتو باندې ډېر تجربه کوي چې پښتو دغه
چې کله د اختر دغې موز نه پس بیا پښتانه خپل یو میله دا کی د افغان په نوم باندې چې دا ټول د پاکستان او افغانستان څومره پښتانه یا ټول پکې راځي د اختر اکثر هغه په درېیم روزي یا په ویکینډ کې پهله ویکینډ د اختر چې کمی پای کې بیا دي دا کی د ممکن
که څه هم په ځینو لویدیځو هیوادونو کې ځینې کسان پښتانه د جنگ او جګړې سره تړلي خلک بولي، خو د محمد ابراهیم سیار په وینا په استرالیا کې پښتنو یا افغانانو ته د سپېڅلو خلکو په نظر کتل کیږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د افغانانو په نامه زموږ د ټولنې په نامه ډېر فوق‌العاده جنایات روان دي، لیکن بیا هم دوی افغانانو ته د تروریست په نامه نه ګوري یا د سری وژن کې په نامه نه ګوري، بلکې په دې سره ګوري چې دوی د سپېڅلي خلک دي او د دوی د لوړو احساساتو نه نور ګټه پورته کوي.
پښتانه چې د تاریخ په اوږدو کې ل خپل اصل ټاټوبي څخه هر ځای ته تللي، خپل ژوند یې په زیار او هڅو پر مخ بیولی او ټولنې ته ډېر څه ورکړي دي. د پښتانه په نړۍ کې د اونیس پروګرام دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا زه احمد شاه اعظمي اجازه درسه غواړم. شاد او آباد اوسئ.
نړۍ په پښتانه په نړۍ کې دغه پروګرام واورېده او اوس هم وخت شوی دی د روښانه مستقبل. د دې پروګرام اولنۍ برخه تاسو اورېدلې وه په تیر زیارت او جمعې په ورځ باندې. په دویمه برخه کې د هغه پروګرام سلسله ته دوام ورکو. راځئ چې وښو روښانه مستقبل ته. په تیر شوی پروګرام کې مدرته سواد کې د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن په نامه د خیر خیګړې د تنظیم حال درکړی بو چې سړډول یو مازورتن ډاکټر حسین احمد د خپل ځان نه علاوه د نور مازور خلکو خدمت کوي او دا خبره په عملی توګه ثابتوي چې مازور خلک نیمګړي نه دي بلکې خاص خلک دي، یعنی څنګه چې ورته په نړۍ کې خاص یا سپیشل خلک ویل کیږي. د سلوټ په نامه د اداره یو هسپتال او یو د تعلیم او هنر یو مرکز لري. د دې نه علاوه په مستقبل کې هم یو شمیر منصوبې په پام کې لري. د مرکز ته د علاج او کمپیوټر د کورس لپاره ورغلی په ویلچیر کې ناست یو هلک سره مخابري کړي. هغه وایي منګوره کې په یو بمی چاودنه کې یې دواړه خپې مازوره شوې دي. اکرام وای دا پیخه سو کال وړاندې شوې وه او دغه موده کې په اول جماعت کې سبق ویلو. نوموړی زیاتوي که څه هم د مرګ نه بعد شو، خو د خپلو نیمګړتیا په ویلچیر کې په کېناستلو مجبور کړو. اوس په سیمه کې یې نږدې داسې سکول نشته چې ورته پوړی نه وي او په پوړو ویلچیر نشي ختلی. د سلوټ ادارې ته د راتلو نه وړاندې یې څه احساسات وو په دې پوښتنه اکرام وویل. د اکرام لپاره د سکول د داخلي په اړه مو د ډاکټر حسین احمد نه پوښتنه وکړه. هغه وای
دا بچي د ما په سره ما د چیرته سه په دې سکول باندې چې په هغه کې به پړوي نه، نو زه په هغه کې د تجربې شړا شم او د دې نیوی خبرې ما کې دونه قوت راو چې زه لاړم ټول سکول د نشي تاسو سره زم یو سپیشل پسند بچي چې او د سکول بار کلاس کې فری اف کاسټ چالي د دې سوات کې پرایویټ کوم سکول نشي کېږي. هغه زم ما یو چې هر بچي باندې فری اف کاسټ چالي د دې لپاره زه یې چې زه کوټه نږدې کوم پرایویټ سکول نو هغه چې هغه د اډمیشن د کوم دی یې
خو د دې فاینانشل نسې مسلې دي چې کله دغه سلاټ چې ګیاړی له لاړ شي نو ډېر خپل مور چې ګیاړی کوي مور ته ناسي د دې انګلیش نور څوک نشته چې ډېر خپل سلاټ چې ګیاړی ګیاړی لاړ شي نو موږ کوشش کوو زموږ سایکالوجست ته انشاءالله د دې د مدر ټریټمنټ شروع کړي او نن موږ د دې سمې سره نور کوم انشاءالله نه تعالی چې دې مدر پر ځای راشي انشاءالله دا د دته کې پرایویټ سکول کې خپل کلاس سره وي.
اکرام وای د هلو زلو سره یې په ژوند کې رڼا راغلی ده. بلخوا د اکرام پلار چې د خپل زوی غم هم ور په غاړه دی او د ښځې لیونتوب هم د ژوند د چارو ایستلې وای د سلوټ نومې ادارې له وجې یې بوج سپک شوی دی. نوموړی وای جنگونو یې سیمې ته تباهي راوړې ده چې دا ښکلي سیمه او د دې اوسیدونکو یې په بیلابیلو ازمیښتونو کې اخته کړي دي او په داسې حال کې شتمنو خلکو ته اپیل کوي چې که په خپله دا ډول د خیر ښېګڼې ادارې نشي شروع کولی نو د موجوده ادارو سره دې مالي مرستې وکړي. په روښانه مستقبل کې نن اسوات منګوره کې د خیر ښېګړې لپاره د سلوټ نومې ادارې حال درکو چې پکې دردېدلي خلک د خپلو مسلو د حل لپاره ورځي. دلته د فرشته او حسنا په نوم دوه خویندې هم علاج او د هنر زده کړې کوي. فرشته بیبي خپل حال په دې ټکو کې وایي. فرشته بی بی وای که سه هم د تعلیم سلسله بیا شروع کړي خو بیا هم ورته کله کله د خپل تکلیف زیات شي.
مثلا راته یې اکثر خپل زخمی شي بیا سکول ته نه ځم راځم چې تعلیم مغوښتي دي او تخته می خاجه بیا سکول ته ځم تخته می نه خاجه بیا نه سم بیا کورس بیا سره کوم موږ دل تر او جمع ته ډاکټر زین احمد دی تاسو له موږ له خاصه ایډمیشن دل کوم ایډمیشن را کو 9 کلاس یا جی ساينس یو راسته دی ځوان سکول ته راځو خو خوای چې موږ خپل تعلیم حاصل کوو موږ خپل څه د پاره ډاکټرانه روښو.
فرشتہ وای خپل مازورتیا یې هیر کړي او غواړي چې تعلیم مکمل کړي نو د نورو خلکو خدمت وکوي. د نوموړي خور هم په خپل مازوره ده چې په دغه پیخه کې ورسره زخمی شوی و او اوس دواړه خويندې سلوټ اکیډمي ته یو ځای زیرازي. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
زمانم حسنا دی او په کلاس 9 کې سبق وایم او په سوات کې په حالات خراب شو په ماټر ګورې کې لګیدلی یو مول مې په یو پاتې دا بخرین دی زم ما په کې خپل خپل کې شي دا ما سبیا مانسیره کې بل مسنوي خپل لګیدل دا نو په هغه ځګر زم راتندل زم د خیر سکول ته زم بیا دلته کې چې مونږه لطیف آباد کې دلته د دې سپټال فاته کړه راوړا ډاکټر سین احمد خبر شو زم د حالات نه بیا غوې د خپل خوشاله چې زم د پیو چې زم د مستقبل لپاره هغه دومره سوچ وکړو او لکه په دې پاکستان کې یو انسان دی چې ډاکټر نو لیدل چې لکه دې چې غټ سوچ کړی دی زه دې ډیر ډیر شکریا ادا کوم چې زم د پاره دومره غټ سوچ وکړو دومره مستقبل رااله لکه زم مستقبل ته باندې شو موږ به په کور کې ناس موږ خپل ځان ته کتن وای موږ ولګیږي بس موږ ټوک نشته بس ختم شو زمګه.
د تعلیم سره سره د علاج او کمپیوټر کورس څنګه جاری ساتي په دې پښتنه حسنا بیبي وای
موږ به داسې چل کوو که نه سر چې د سکول نه په دوه بجې باندې د سکول نه وزګاري کړو د انسان کې په ورځ خو بیا ټوله ورځې دلته راځو خو د سکول نه بعد به راشو بیا دلته کې به خپل کورس وکړو بیا به راشو هلته کې کور کې به کمپیوټر را سره دی که نه کور کې هلته به د دې ډیز بي کې چې سر ټریننګ را کړې هلته به پریکټس وکړو او بیا د هغې نه بعد به بیا د کور مور کاروبار وکړو او بیا به نور د سکول څه کار کړی هغه به بیا وکړو.
نوموړی نه مو پوښتلي د مستقبل لپاره څه امیدونه او ارمانونه لري.
زما د مخ کې نه دا
شوق او دا می ارمان و چې زه به ډاکټر جوړې ګم خو چې موږ ولګېدو نو ما وی چې بس زما دا ارمان به لاړ شي. نو ډاکټر حسین احمد چې دی زما دا ارمان یې راچوت کړ او ما ته یې وی چې زه به ستاسو دا ارمان پوره کړم او چې دا کورس پوره کړم مکمل کړم د خیره. نو د دوی د په شان چې به زه په خپل په زړه کې ارمان ساتم چې څنګه زما زړه یم چې زموږ خدمت کوي، دغه شان زه یم چې زه د دې نورو مزدوران خدمت وکړم په دې هسپتال کې.
د حسنا د امید او حوصله خبرې مو اورېدې چې په یو پیخه کې دوه خويندې او مور وجل شوي او دوه خويندې پکې مازوره شوي دي. د دې جنکو پلار ریاض احمد چې په سکول کې استاد دی وايي په دې پیخه کې پخپله هم جوبل شوی وو خو تر دې دمه یې همت نه دی بایللې.
ما بوله ته تللی ورکولا او زه تچا پچا ولاړو ما غمونه پریشانې دارم ولاړو د پرانی آیتونه به مې دا سرګرون کولا چې په دې کې اجر او ثواب نه لري. هغوی جنت ته لاړو او تاسو الله تعالی دې ول در بچوم انشاءالله او دنیا به هم خیر آخرت به هم خیر تری تری خبان دی رضای دیر زیاد خیال تا تما دو دی اللہ حفظ اللہ لاتی نوری اللہ پا لکی ورگوما جانے هر څه په مول په خپل کول وو سودونه کې په خپل ځان لکه یا خو مازور او دې ځای په ما ته ورو دي جنې ادا درې سلو مې چې دا ما ته کې کنه برداشت کړه الله تعالی چې زه جام دی ان شاء الله کنه دیوا نه پکې.
نوموړی زیاتوي اول یې فکر کولو چې دا غم هم د پسر دی خو د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن لخوا مرستو ورته ډیر ډاډ ورکړي.
دا یو ځینی کم ډیسټربنس یو نو هغه کم شو بلکې لري شو دلته کې د خلک یو لیدو نورو مازورانی هم ولیدو دی ولا تسلیان هم ورکړي. دا چې کم ځکه د دې یو دختې مسالې نو هغه ته ډاکټر دی علاج هم کوي اغه دواې نه ولوم ورکي او دختې په باره کې دا یو مصنوعي دا دا د دې کې د پامه کې کټا د دې جنې د اوس نو دا هغه د دختې په دغه ما درې ما میا صفای کې فرق راځي هغه ما د تړلو له دې راځي سات سات زما کور له راځي خو د دنیا کې راته کی او تین احمد ته په خپل باندې هم مازور دی د دې مازور ډېر زیات خیال ساتي په درې ما څلور مور زمو ملاقات کوي او دې جنا کو ډېر زیات دې سره خوشاله هم
ریاض احمد وای د دې حادثې نه پاسې د ژوند حقیقت وو پیژنده او نن سبا د خپل سکول استادانو او طالب علمانو ته دا خبره کوي چې په دنیا کې یوازې خپل ژوند خکول نه دي بلکې خوشحالي او سکون د بل مستحق او حاجتمن په مرستو ترلاسه کیږي. نو په کار دي چې د چا څومره وس کیږي د انسانیت د ښېګړې لپاره دې هم کار وکړي. د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن مشر ډاکټر حسین احمد وایي تر دې د مې اداره کې هسپتال او تربیتی مرکز کار شروع کړی دی.
زما چې په شپږ کنانا باندې زما یو نقشه راخره ده چې هغه کې سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن، سلوټ ویلفیر هاسپټل، سلوټ اکیډمي او سلوټ سپیشل پیپل هوم. سلوټ ویلفیر هاسپټل کې بعد پاکستان د چکم اسپیشل فرسٹ اینڈ ڈاگی فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کی سلوٹ اکیڈمی کے بعد آگے بچوں کا ایجوکیشن اور کوما کی آگے والدین کی دی داغی کاران کی دی آگا معذور دی اور داغی فیسز نشی ادا کر لے نظم دا معذور اور نارمل بچوں کا جی داغی کی مختلف کورسز اور مختلف سکل ہیں کمپیوٹر پلمبنگ اے سی فریج ایئر کنڈیشن.
دا چې په مستقبل کې سمن سوبې لري نو موړې وای
سبجی سلوټ اسپیشل پیپل هوم چې مزه هغه کسان راولم چې کوم په کور باندې او مشرانو باندې خلکو باندې بوجي او هغه به زموږ سره د ایډمیټي دا غي اختر شو قدر دا ټول به منکو دي د کی دا غي ټول سیستم کوم سپیشل پرسن چې دا غي انګیجمنت دا غي وعده د سپیشل پیپل او د سپیشل میل فیمل وعده به منکو کې هغه ته بیا دا غي ریش کور دا به موږ ورته کو هغه د سیمې ته موږ سکیل خای هغه د جاو پاری په خپل باندې هغه د سکیل هغه ځکه نو هغه به د ریزرو دټو جوګه شي ځکه د دنیا مو خیر حضرت ته انت اخر کوم چې زما سره دی کار خیر کې لا تر وږي.
ډاکټر حسین احمد وای د میشن کې ورسره ګڼ شمیر خلک ملګری شوي او امید کوي چې لا نور به پکې برخه اخلي او د خپل دردې دلی او مستحق ولس مرسته به د خپل امداد په خپل د اصول لاندې ترسره کوي او که دا سلسله پر مخ روانه شي نو د بل هیڅ یو هیواد مرستو ته به د خلکو د انتظار حاجت پاتې نشي. همدې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که د پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.